څلور بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپی مخته وړي. السلام علیکم. د افغانستان حکومت د سیګار هغه راپور رد کړ چې نن سهار ازادي راډیو خپور کړ او پکې راغلي دي چې د افغانستان حکومت شایي د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مرستو پرته دوام ونه کړي. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو مخکې تر هر څه خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د هرات ځای چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د سیلابونو په نتیجه کې ګڼ کسان وژل شوي او سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي. د غزنی ښار په درېیمه حوزه کې نن له طالبانو سره په نښتو کې شاوخوا لس افغان سرتیري وژل شوي، او په مصر کې د ډیموکراسۍ پلوی فعال علا عبدالفتاح له 50 کلونو بند وروسته راخوشي شو. بشپړه خبرونه. د هرات ځای چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د سیلابونو په نتیجه کې ګڼ کسان وژل شوي او سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل
هزارها جریب زمین زراعتی را کاملا
د وای سیلاب زرګونو جریبه کرهنی زمځکه لمنځه وړې ده. استوګن ځایونه ویجاړ کړي او خلکو ته ځانې او مالی زیان اوښتی دي. تر اوسه د هرات په شاوخوا سیمو او ولسوالیو کې د کوچنیانو او لوی عمره کسانو په ګډون 9 کسان وژل شوي دي. شاغلی فرهاد زیاته کړه چې په انجیل، گزاره، زندجان، غوریان او یو شمیر نور ولسوالیو او د هرات ښار په ځینو سیمو کې سیلابونو زیان اړولی دی. د راپور له مخې په بادغیس کې هم سیلاب راغلی او په نتیجه کې څلور کسان وژل شوي دي. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې یو کس وژل شوی او لسګونو کورونه ویجاړ شوي دي. د بلخ د طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې سرپرست رحمت الله زاهد ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت په دیدادي، نهر شاهي او چمتال ولسوالیو کې سخت بارانونه سوي او زیانونه اوښتي دي. د غزنی ښار په درېیمه حوزه کې نن له طالبانو سره په نښتو کې شاوخوا لس افغان سرتیري وژل شوي دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پرون د غزنی ښار په زنخانه سای سیمه کې پر یو امنیتي پوسته حمله وکړه.
د نشته پترس کې د دریم امنیتی حوزه عامر لمړی ساران مجیب رحمان محمودی په ګډون نه سرتیري په شهادت رسیدلی دي او شپږتنه نورم ټپیان شوي دي.
د غزنی د والي ویان وایي چې په نښتو کې طالبانو ته هم تلفات اوښتي دي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې څومره طالبان وژل شوي او ټپیان شوي دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي په بدخشان ولایت کې د شپږ سرتیرو د مرګ ژوبلي خبر ورکوي. چارواکي وایي چې د بدخشان په ارغنج خوا ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې شپږ افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې په نتیجه کې د امنیتي ځواکونو یوه پوسته سقوط او شپږ افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. ښاغلي نظري وویل چې په سیمه کې اوس هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ ګړه روانه ده، خو تازه دمي ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په لیږل پیغام کې پیښه منلې او د نه افغان سرتیرو د وژل کېدو او نه نورو د ټپي کېدو ادعا او د شپږو امنیتي پوستو د سقوط ادعا کړې ده. خو چارواکي یوازې د شپږ سرتیرو د مرګ ژوبلي او یوې امنیتي پوستې د سقوط خبره کوي. ځای چارواکو دقیقا نه دي ویلي چې څومره افغان سرتیري وژل شوي او ټپیان دي. په بغلان ولایت کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو کس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د بغلان د امنیې قومندانۍ ویان جاوید بشارت رسنیو ته وویل چې دا پیښه نن وروسته له هغه وسوه چې یو کورولا موټر له یو بار وړونکي موټر سره د دوشي او پلخمري پر لویه لاره ټکر سو. د په وینا د دې پیښې ټپیان د پلخمري ښار روغتون ته انتقال شوي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. په مصر کې د ډیموکراسۍ پلوی فعال علا عبدالفتاح له 50 کلونو بند تیرولو وروسته راخوشي سو. د مصر د 2011 کال په پاتسون کې فعاله ونډه واخیسته او د اجازه پرته د اعتراضي لاریون جوړولو په تور بندې سو. د خور مونا پرون ماښام پر ټویټر پاڼه ولیکل چې علا راخوشي سو. دې د دغه 28 کلن بلاګر عکس هم خپور کړی دی. د علا مدافع وکیل دا خبره تایید کړې ده. عبدالفتاح په مصر کې د ډیموکراسۍ له پلوي فعالانو څخه یو دی چې په 2011 کال کې په دې هېواد کې پاتون وکړ چې په نتیجه کې د هغه مهال واکمن حسنی مبارک له واکه لري سو. دی په 2014 کال کې وروسته له هغه په 15 کلونو بند محکوم سو چې د مصر پوځ انتخاب سوی ولسمشر محمد مرسی د کودتا له لارې له دندې ګوښه کړ او الله عبدالفتاح د دې اقدام پر ضد په سوله ییز لاریونو کې ګډون وکړ. په وروستیو کلونو کې ګڼ شمیر د ډیموکراسي پلویان توقیف سوي دي او پر دوی تور دی چې د 2014 کال له قانونه یې سرغړونه کړې ده چې په لارو کوڅو کې د لاریون اجازه نه ورکوي. مصری چارواکي ټینګار کوي چې په هیواد کې د ثبات په خاطر دغه قانون ته اړتیا ده، خو د حقونو فعالان وایي چې د دې قانون هدف د بیان د ازادۍ مخه نیول دی. او چین له قزاقستانه مننه کړې چې د چین په شینجن سیمه کې د کمپونو ته د اقلیتونو د لیږلو ملاتړ کړی دی. پر پیکینګ تور دی چې د دې هیواد په لویدیځ سیمه شینجن کې اقلیتونه ځپي چې پکښې قزاق وګړي هم شامل دي. منتقدین وایي چین په کمپونو کې د اقلیتونو د ساتلو په اقدام سره له بشري حقونو څخه سرغړونه کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په چین کې تیر کال 1 میلیون کسان د تروریزم پر ضد مرکزونو کې نیول سوي او تر 1 میلیون نور یې د بیا زده کړو په نوم کمپونو کې په زوره اوسول کېږي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. سیګار وایي چې په افغانستان کې د سولې تر ټینګېدو وروسته که نړیوال کومک ونه کړي حکومت سقوط کوي، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل
تر هغه وخت چې موږ ضرورت لرو، نیاز لرو، د نړیوال همکارانو مرسته بیا هم دوام وکړي.
د دې څرګندونو تر څنګ به وړاندې واوري چې په افغانستان کې له سیل ځپلو سره حکومت مرسته کوي.
ترورست کمیټو چې جلسه پیدا کړې ده، ټیمونه رالېږل شوی ده چې هغه
پاکستان لهغه خبریالانو تحقیقات شروع کړي چې په ټولنیزو رسنیو کې د سعودي د خبریال جمال خاشقجی عکسونه خبره کړې دي. د هغه خبریال دی چې پر سعودي عربستان تور پوری شوی دی چې وژلی دی. دا به هم واوري چې په امریکا کې به بې موټروانه موټر بازار ته راووزي. او دا ازادي واوریدونکي پروګرام لرو چې پکې ستاسو په شخص شوي پیغامونه خپرو. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د نړیوالې ټولنې د پخوانیو ژمنو له مخې د سولې له ټینګېدا وروسته به هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې دوام پیدا کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل په دغه برخه کې د افغان حکومت او نړیوالو همکارانو ترمنځ واضح تعهدات او ژمنې موجودې دي. بلخوا سیګار وایي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته شایي دوام ونه کړي. پدیاړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان پراپور کې.
د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې افغانان یو تلپاتې او با عزت سولې ته نږدې سوي او له سولې وروسته به هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې همکاري دوام پیدا کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له نړیوالې ټولنې سره په دې برخه کې واضح تړونونه او تعهدات شتون لري.
د افغانستان او د نړیوال همکارانو ترمنځ واضح تعهد شتون لري. تر هغه وخت چې موږ نیازمن یو، زموږ نړیوال همکاران د افغانستان د دولت او د افغانستان د حکومت تر څنګ ولاړ دي. موږ هیله من یو چې سولم په افغانستان کې راځي، واقعي باعث او پایدار سول. تر هغه وخت چې موږ ضرورت لرو، نیاز لرو، د نړیوال همکارانو مرسته بیا هم دوام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي سر مفتش په یو نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدا وروسته د نړیوالو له مالي مرستو پرته ښایي دوام ونه کړي. د سیګار راپور زیاتوي چې د سولې د خبرو له بریا وروسته ښایي درې لکه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په هغه صورت کې چې معاشونه ورته ونه رسیږي د افغانستان ثبات له جدي ګواښ سره مخ کړي. د نړیوالو چارو افغان کارپوهانو په باور د سیګار له دغه خبرداري نه هدف افغانستان ته د نړیوالو پام راګرځول او له دغه هیواد سره د نویو مرستو راجلبول دي. د دغه کارپوهانو لډلې خالد سادات وای
طالبان د سولې برخه ګرځي او د نظام برخه ګرځي بیل شکه چې په دې کې ملګری ملتونه خصوصا د نړۍ لوی هیوادونه امریکا او په سیمه ییز هیوادونه دی د افغانستان د مسایلو لپاره د یو ماموریت نه ماموریت په توګه وګوري دغه نه ماموریت په خپل مرستو باندې ودري خپل نړیواله ټولنه باید متوجه شي تر څو د افغانستان د ماموریت لپاره یو نوی رنګ ورکړي او دغه نوی رنګ باید د مرستو او د بسپن په سر باندې وي بیل شکه که د افغانستان څخه خارجي کومکونه کم شي خارجي مرستې کم شي او یو درېږي د نظامي پرمختګ یا خپل د نظام د څنګه لپاره ډېر سولونه ډېر مشکلات را ایجاد شوه دای و حقیقت ده
د خغلی سعادت په خبره د نړیوالو اصولو لمخې کله چې کوم هواد له جګړې راوځي او د سولې خوا ته ځي نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه ملګری ملتونه او د سولې نړیوال سازمانونه مجبور دي چې له اړوند هواد سره د مرستو او عادي ژوند ته د راګرځولو یو نوی ماموریت پیل کړي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
د افغانستان په یوشمیر شمال ویدیزو او جنوب ویدیزو ولایتونو کې د سیلابونو له امله د سر او مال د زیان دا وشتو ویره لا هم شته لسونو یو رئیس د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې سیلونه راغلي دي په افغانستان کې د سیلابونو له امله د خلکو د سر او مال د زیان ویره په داسې وخت کې زیاته شوې ده چې د ملګرو ملتو په وینا سیلابونو تر اوسه تر 1,20,000 ډېر افغانان مرستو ته اړ کړي دي د پسرلي له پیلېدو سره په افغانستان کې هوا توده شوې ده چې له دې سره په غرونو کې د ژمي پر مهال د درنو واورو د ویلې کېدو له امله د سیلونو ویره په زیاتېدو ده د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل
نمروز دی فارا دی او هیراب دی په دغه درې ولایتونو کې او بادغیس دی سیلابونه د یو تعدید دی او استراری کمیتو پکې جلسه دایره کړې ده تیمونه را لېږل شوی ده چې هغه مشخصه څاروي کوي او تلفات او خسارات نتیجه معلومه کړي
د هرات د چارواکو په وینا په 1492 لمریز کال کې یعنی تیر کال په دغه ولایت کې 250 ملي متره باران ورېدلی دی د هرات د چارواکو په وینا په دغه ولایت کې پر بادسنګي غوریان سندجان او کوهسان کې تلفات اوشتي او په دې سیمو کې سیلونو تر زرو ډېر کورونه اغېزمن کړي دي د اسوسییټډ پریس اژانس د معلوماتو له مخې تر اوسه د بارانونو له امله بهیدلو سیلابونو درې شپېته تنه په افغانستان کې وژلي دي په بلخ فاریاب فراه هلمند او کندهار کې هم سیلونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی د دغه ولایتونو په لری پرتو سیمو کې د نامنویو له امله د مرستو رسول هم سخت دي او په ځینو مواردو کې ممکنه نه دي
جوان
آزادی
خزینه پر سری اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
څلور بجې او څوارلس دقیقې دي تر څلور نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره رسېدلې ایس ایم ایسونه لولو هیله ده چې ایس ایم ایس تکرار راوانستوي او سر له اوسه یې راواستوي چې بیا وروسته ګیلاونه کوي چې ستاسو ایس ایم ایس نه دی لوستل شوی د خوست ولایت مقام په ودانۍ کې د اطلاعات او رسنیو همدارنګه د توحید او تعقیب مرکزونه پرانستل شول د دې ترڅنګ د خوست ولایت مقام ودانۍ چې په خو د پوره استفادې وړ نه و په نویو او اساسي تجهیزات او وسایلو سمباله او په اساسي ډول ورغول شو د خوست چارواکي وایي په دې سره به حکومتي ادارې دا وړتیا پیدا کړي چې د خلکو غوښتنو ته رسیدنه وکړي نجیب الله الخیر له خوست له نور تفصیل سره
د خوست چارواکي وایي په چټکۍ باندې د خلکو د کارونو د خلاصولو لپاره په حکومتي ادارو کې یو شمېر نوې اسانتیاوي برابرې کړې دي دوی وایي تر دې وروسته به خلک اړ نه وي چې د ځینو وړو کارونو لپاره څو ورځې انتظار وباسي او د کارونو اجرایي په ځان ترسره شي چارواکو یاد سرګندونې د پنځمه پورز په نویو او عصري اداري وسایلو پر مختللې ټکنالوژي او نورو کاري لوازمو باندې د ولایت مقام د ادارو او ریاستونو د سمبالغ او په دې ودانۍ کې د رسنیو د مرکز او توحید او تعقیب د مرکز په پرانیسته کې وکړي. خوست والی محمد حلیم فدایی د آزادۍ رادیو د دې پښتنې په ځواب کې چې په خوا په خپل والی او نورو مامورینو د ښه کاري چاپیریال د نشتون له امله کومې ستونزې محسوسولې وویل؟
زیات دا چې په ولس تاثیر ډیر منفی و. ولس به سرګردانه په والی پسې ګرځېده چې اوس والی په کومه ودانۍ کې دی، کله به ښار کې مېلمستون کې ناست، کله په اقامتګاه کې، کله بیا دلته یو دفتر کې. اوس د ولس ټول مشکلات په همدغه یوه ودانۍ دلته حلی.
د خوست د ښځو چارو رئیسه ملالۍ ولی وایي ښه حکومتولي او د خلکو ستونزو ته په لږ وخت کې رسېدنه د خلکو ذهنیت هم د حکومت په اړه مثبت لوري ته بیایي.
دا رقم کاری چاپیریال اصلا ذهنن ډیر ښه تاثیر اچي د کارمندانو په ذهنونو باندې. په ټولنه کې ډیر مهم رول لري د مراجعینو د جلب جذب برخه کې او هم د کارمندانو د ښه کاری چاپیریال په برخه کې.
د خوست ولایتي شورا غړي هم وایي چې په ادارو کې پخوا د خلکو کارونه په هغه اندازه ژر نه خلاصېدل چې هغوی یې غوښتنه لرله. د ولایتي شورا مرستیال امیرالله رسوان ویل
واقعیت خداده چې دا ډول یو منظم سیستم کاري سیستم موجود نه و، نو خلک واقعیتا چې د دغه خپلو ستونزو د حل لپاره په دا ډول لکه د اوسنی نظم چې ارمانځته کېږي ارمانځه شو دا ډول موجود نه و، نو طبیعي ده چې ولسونه او خلک د ستونزو سره مخ.
بلخوا د خوست مدني فعالان او رونندی هم په دې نظر دي چې حکومتي ادارې باید فعالیت او وسایل له نظره د اوسنی اثر په تجهیزاتو سمبال وي. د پوهنتون استاد فیض محمد عاطف د ټولو حکومتي ادارو له مسؤلینو غواړي چې په ورته توګه خپل ادارې سمبالي او خپل کاري ظرفیتونه د خلکو له توقعاتو سره سم عیار کړي.
د اوس اقدامات کوم دي؟ د بالکل سل په سل کې مثبت او د نورو ادارو بنام هم د غوښتنه لرو چې دوی خپل هم په خپل اداراتو کې هم دغه خلکو ته سمتیا ورولي چې خلک په خپل وخت سره خپل مشکلات په اسانۍ سره حل کړي.
یاد دي وی که څه هم په وروستیو کلونو کې په خوست کې ډیری حکومتي ادارو ته ودانۍ جوړې شوي او یاد ادارې تر یوې اندازې د وسایلو له اړخه هم سمبالي شوي، خو بیا هم له هغو وسایلو او امکاناتو نیمګړي دي چې په اوسني وخت کې اړتیا موجوده ده.
په افغانستان کې د یو کال په ترڅ کې د سولې په بهیر کې څومره پرمختګونه رامنځته شوي دي په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې یو تفصیلي راپور واوري. خو اوس پاکستان ته مخه کوم. پاکستانی چارواکي له هغو خبریالانو تحقیقات کوي چې دغه هیواد ته د سعودي د ولیعهد د سفر پر مهال پر خپلو ټولنیزو رسنیو د سعودي د وژل شوي خبریال جمال خاشق جی انځور خپور کړی و. شاهزاده محمد بن سلمان نږدې 15 اونۍ مخکې اسلام آباد ته تللی و. د خبریالانو ټولنو او فعالینو د دې اقدام په وړاندې غبرګون ښودلی او دا یې د بیان د ازادۍ په وړاندې یو ګواښ بللی. ادعا کیږي چې د سعودي عربستان ولیعهد د سعودي خبریال خاشق جی په مرموزه وژنه کې لاس لري، خو ریاض دا ادعا نه مني. د ازادي راډیو د ګندهارا ویبپاڼې د راپور په استناد نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
د مارچ پر 13مه د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي ادارې د انټرنیټي جرمونو د څانګې څخه یو داسې پټ لیک خپور شوی چې ښیي له یو شمېر پاکستاني خبریالانو او ویبپاڼو لیکونکو څخه څېړنې پیل شوي دي. وروسته له هغه چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د فبروري پر 13مه او 13مه نیټه پاکستان ته په سفر تللی و، یو شمېر پاکستاني خبریالانو پر خپلو ټولنیزو رسنیو د وژل شوي سعودي خبریال جمال خاشقجي انځور د اعتراض په توګه خپور کړ. FIA یا د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي ادارې د انټرنیټي جرمونو څنګه په دغه خبرسوي پټلي کې راغلي چې د موتی الله جان، مرتضی سولنګي، اعزاز سعید، امار مسعود او عمر چیمه څخه د محل تحقیقات پیل شوی دی. د تبعید سوي بلاګ لیکونکو احمد وقاص، ګورایا او نورو څلور اسلام پالو ډلو چې د سعودي عربستان مخالف دي نمونه هم په دې لیک کې راغلي. په لیک کې راغلي دي چې دغو فعالانو د وژل سوي سعودي خبریال انځورونه پر خپلو ټولنیزو رسنیو خپره کړي ول چې د کار د ورغلي میلمه شانته د نه درناوي یو پیغام ورساوه. د دغه درې وی سرچینې د ازادي رادیو غندهارا و پڼته د دیلی کاروالی تایید کړ. د پاکستان انګلیسي ژبه ډان رس پڼې هم ویلي چې د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي ادارې د انټرنیټي جرمونو څنګه څخه سرچینو د لیک تایید کړی دی. په لیک کې دا کار پاکستان ته د محمد بن سلمان د سفر پر ضد یو هدفمند پلان ګڼل سوی چې په خبره یې ځینو فعالانو او ډلو د دې سفر تر وروستۍ ورځې پورې عملي کړ. جمال خاشقجی چې د سعودي یو منتقد خبريال و، په 13 اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د نن په مرموز ډول وژل شو. داسې ادعا کیږي چې دا خبريال د سعودي عربستان د ولیعهد په سپارښتنه وژل شوی دی، خو ریاض دا ادعا ردوي. مرتضی سولنګي یو له هغو خبريالانو دی چې د پاکستان د فدرال تحقیقاتي ادارې په لیک کې نومیت شوی دی. نوموړي د ازادي راډیو ګندهارا وی پاڼې ته په دې اړه کلک خبرګون ښودلی او دا اقدامې نامعقول ګڼلی دی. دوی وی دغه تحقیقات پاکستان د قوانینو او نړیوالو کنوانسیونونو پر خلاف او د بیان ازادي د ختمولو په معنا دی. ایمار مسعود یو بل پاکستانی خبريال دی چې په خبره سوي لیکي نوم شامل دی. هغه پر خپل ټویټر باندې لیکلی په پاکستان کې د بیان ازادي لرشتونی ګواښ سره مخامخ ده. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې هم دا اقدام غندلې دی. د دغه کمیټې پر ټویټر باندې راغلی چې د پاکستان فدرالي تحقیقاتي اداره باید د ټولنیزو رسنیو د پوسټونو لکه د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی بند کړي. دا کمیټه لیکي آیا د حیرانتیا خبره ده چې ولې خبريالان د جمال خاشقجي بیرغ رپوي؟ هغه هم د دوی په څیر وو او د خپل کار لپاره ووژل شو. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د څانګې مشر عمر واریاچ هم پر ټویټر د خبريالانو پر وړاندې د تحقیقات تر پوښتنې لاندې راوستي دي. په لیک کې بل شامل وی بلاګ لیکونکي احمد وقاص ګورایا چې د محل په هالند کې اوسېږي ویلي چې دوی په خپل کمپاین ته دوام ورکوي. هغه د پاکستان فدرالي تحقیقاتي ادارې ته په یو پیغام کې لیکلي زه یو پاکستانی وګړی یم او د ډیموکراسۍ او په دې هیواد کې د قانون پلي کېدو لپاره مبارزه کوم. موږ یو داسې پاکستان غواړو چې ویره او ترور پکښې نه وي او ټول وګړي مساوي وي. د بی پوله خبريالانو په هغه راپور کې چې په 2013 کال کې خپور شو راغلي چې پاکستان د یو سلاتیا هیوادونو څخه چې د بیان ازادي پکښې پلي کېږي په 139 کتار کې راځي. د دې هیواد خبريالانو فعالان د سانسور څخه شکایت لري او پوځي چارواکي د رسنیو د کنټرول په لټه کې دي.
ازادي راډیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي په آسیا کې ده. چارواکي چې پر ایران د فشار زیاتولو پر لارو چارو له بیلابیلو هیوادونو سره بحثونه وکړي. امریکا تیره اونۍ هم پر 15 اشخاصو او کمپنیو چې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک او دفاع وزارت ته د څه باندې $1 میلیارد په انتقال کې دخیل ګڼل شوي وو تازه بندیزونه اعلان کړل. صالح محمد صالح دا په دې اړه راپور لري.
د ترورزم او مالی استخباراتو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال سیګل مندلکر نن جمعه په سنگاپور کې وویل راتلونکي اونۍ به په ماليزیا، سنگاپور او هندستان کې له چارواکو سره پر ایران د فشارونو زیاتولو په اړه بحثونه وکړي. مندلکر ویلي دا ډیره مهمه ده چې دغه هیوادونه مهمې او بیلابیلې لارې لري چې د ایران رژیم ورڅخه د تیلو د انتقالاتو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د خطا ایستلو لپاره استفاده کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت صفر ته د ایران د تیلو د صادراتو د رسولو هدف ټاکلی چې له واردونکو غواړي یا د ایران د تیلو رانیول کم کړي یا به د امریکا د بندیزونو سره مخامخ سي. خو امریکا ځینې هیوادونه له خپلو بندیزونو د لنډې مودې لپاره معاف کړي چې کولی سي له ایران څخه د انرژي رانیولو ته ادامه ورکړي. د دې کار هدف دا دی چې د دغو هیوادونو خپل اقتصاد له زیانمنېدو وژغورل سي. د ټوریزم او مالي استخباراتو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیالې سیګل مندل کرویلی دا سفر پر ایران زموږ لخوا د اضافي فشارونو تر راوستلو وروسته کیږي. هغه ویلي تیره اونۍ مو د اټومي ساينس پوهانو ادارو او نورو کلیدي پرسنلونو په وړاندې اقدام وکړ چې د ایران له رژیم سره په تیر وخت کې د اټومي وسلو له شرکتونو سره دخیل وو. واشنگتن تیره سیشن به د یوې پراخې شبکې د شنډولو اعلان وکړ چې په وینا یې د امریکا له بندیزونو په سرغړونې سره یې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک او د ایران دفاع وزارت ته تر $1 میلیارد زیاتې پیسې انتقال کړي دي. د امریکا حکومت پر 15 اشخاصو او کمپنیو چې د دې شبکې برخه ګڼل شوي تازه بندیزونه اعلان کړل. په دې شبکه کې په ایران، متحده عرب اماراتو او ترکیه کې ډیره فرعي کمپنۍ هم شامل دي. میرمن مندل کرچی د سنگاپور د مرکزی بانک له چارواکو سره هم نن کتلی وای غواړي سبا شنبه د سنگاپور له کورنیو چارو، مالیې او سوداګری وزیرانو سره وګوري. میرمن منډیل کر تر دې مخکې هم اروپایي متحدانو ته له ایران سره د تجارت په باب خبرداری ورکړی وو. د ځنګړو اهداف لپاره کارول کېدونکو وسایطو په اړه هم خبرداری ورکړی وو چې له تهران سره د تجارت اجازه لري. خدا کر د امریکا له بندیزونو سرغړونه ګڼل سوې ده. د امریکا حکومت د هغه څه په وړاندې چې په منځني ختیځ کې د تهران ناوړه فعالیتونه بلل سوي جدي دریځ خپل کړی دی. ای داسې و چې ایران له افراطي تاوتریخوالي ملاتړ کړی، د بالستیک او اټومي وسلو ازموینه یې کړې او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ ته یې ادامه ورکړې ده. خو ایران د ټوریزم د مالي ملاتړ تورونه رد کړي او وایي چې اټومي پروګرام یې غیر نظامي اهداف لري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر میلادي کال د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د لوګر ولایت د ضلع سوالی د چوتری د کلی نه تاسو سره پاړی کې د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو خصوصا هغو چارواکو ته چې افغانستان هر ګوټ ته او غریب ولس ته مرسته ورسوي، خصوصا د لوګر ولایت د واری صاحب محترم څخه پوښتنه وکړي چې ته څنګه ناسي، ته ولې د چوکۍ باندې ته دغلته ناسي، ته باید دولت غږ واورې ورو مرسته راځي هغه ضرور پنځو نفره په جیبونو کې اچي چې هغه واری صاحب پوښتنه نه کوي، یو مکتوب نه راځي، ګواهیات نه راځي، درې مرسته راغلي د یوې پوښتنه ونه کړه د ولس او د حکومت له منځه ډېر غټ واټن منځ راځي ورو باید دې پوښتنه وشي د څاروي په باره کې مرسته راغلي هغه یو دوه درېو کسانو په خپلو جیبونو کې واچولې د یو د سرې میاسل مرسته راغله د غنمو ضرور پنځو کسانو په ننګرهار ولایت کې په مایپر باندې ویوړه په ننګرهار په ګودامونو کې خرڅ کړه پیسې په جیب کې واچولې داسې نورې نقدې پیسې راغلې وې هغه چې چا څخل خوخه هغه ضرور پنځو کسانو په جیب کې واچولې خدای دې وکړي چې دې کلک غو روسي او د دې پښتنه وشي د لوګر د والي صاحب نه د راز د ولسوال صاحب نه چې دا چاته ورسېدې او د دولت نظر کې واخیستل شي و سلام ډېر زیاته مننه
بهرات ولایت دارول علوم علي هرات کې یو غټه غونډه د علماو وسو د سربندي چې تقریبا د افغانستان د ګډ کورس علما راغلي وو او په یو ځای کې ویل موږ صلح غواړو په هر قیمت کې صلح غواړو او دا ویل د دې شورا رئیس ویل د علماو د شورا چې اشرف غني ویل و زه هم د صلح په هر قرباني کې اوسي او موږ صلح غواړو هر قیمت کې اوسي صلح غواړو مشتري د جنگسخه او ټول ملت ته د جنگسخه ریاست مولانا جلیل الله خپل اشرف غنی مخاطب ګرځوشته ویل او هر قیمت یو څه سره ولم باید نو سم خن واقع نه سي سولې ته دا نظر مستر سره شریک کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې بل چلون کې پرته واړه موټر بازارونو ته راووسی. په دې اړه تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې
ل ایم آی ټی په هنتون سره وی اړوندې کمپنۍ به چلوونکې مینی بسونه یا ویګنونه جوړ کړي او په لاند وخت کې به په نیویارک او کالیفورنیا کې ورڅخه کار واخیستل شي. دا مینی بسونه به چې اپټیمس راید نومیږي په لومړي پړاو کې د یو صنعتي او تحقیقاتي پارک کارکونکي د کار ځای ته رسوي. په دغه پارک کې چې 2 هکتاره لوی دی ټولټال 900 تنه کار کوي. تر دې مخکې له بي چلوونکو بسونو څخه په سویډن، سنگاپور او فنلند کې کار اخیستل شوی وو. د ایم آی ټی په هنتون مینی بسونه به د سشکال په دوبي یا د کال په دوهم فصل کې رسمن کار پیل کړي. لدی مینی بسونو څخه به د غراس د نیویارک او کالیفورنیا په یو شمیر شارونو کې د سپرلیو د وړلو راوړلو لپاره کار واخیستل شي. ټاکل شوی دی چې اپټیمس رایډ مینی بسونه په کالیفورنیا ایالت کې د املاکو د معاملو یو شمیر اداري واخلي چې د هغو په وسیله د کورونو او اپارتمانونو پیرودونکي کورونو او اپارتمانونو ته ورسوي. ویل کیږي چې په دغو مینی بسونو کې له څلورو تر شپږ کسان ځایی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
راشد د بادغیس له بالا مرغاب څخه پراستولې سمس کې لیکلي دي سیلابونو زموش په ولسوالي کې سخت مالی سیانونه اړولې دي او مرجوب لای هم رامنځته کړې ده. حنیف روي لیکي تیر شپه سیلاب په هرات کې سخت زیانونه اړولې دي. ګل محمد لبکوالی کې هیله ده چې له سیلاب ځپلو سره ژر تر ژره مرستې وشي. نورالدین د کندهار له پنجوایي لیکي د خدای شکر دی چې بارانونه شوي دي، ویالي ډکې دي او کرکېله ښه ده. نصرت الله قانت له کندهار لیکلي دي له سیلاب ځپلو سره دې مرسته وشي. او عبدالحکیم جمالی د فرا له بکوا څخه لیکلي دي سخت توپان دی، شای زیانونه واړوي. یو شمېر نور اوریدونکو پر نورو موضوعاتو باندې سمسونه راسته ولیدي. په دې ترس کې تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي له حکومت څخه غواړم چې د 12 ټولګیو فارغونو ته د کار زمینه برابره کړي. بلال له کندهار لیکلي دي سولې ته خلک دې تشویش نه کوي، سوله راتلونکې ده. ذبیح الله د پلچرخي له زندانه لیکلي دي مخابراتي شبکې د انټرنیټ ارزانه کړي. او عبدالرحمن لیکلي دي طالبان هغه وخت سوله کولی شي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د هرات ځای چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د سیلابونو په نتیجه کې ګڼ کسان وژل شوي او سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي. د غزنی ښار په درېمه حوزه کې نن له طالبانو سره په نښتو کې شاوخوا لس افغان سرتیري وژل شوي دي. افغان چارواکي په بدخشان ولایت کې د شپږو سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. په بغلان ولایت کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو کس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. په مصر کې د ډیموکراسۍ پلوی فعال علا عبدالفتح له 50 کلونو بند تیرولو وروسته راخوشي شوی دی. او چین له قزاقستانه مننه کړې چې د چین په شینجان سیمه کې کمپونو ته د اقلیتونو د لیږلو ملاتړ کوي.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو له وسلوالو طالبانو سره د سولې مذاکرې چټکې کړي، د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د نامنویو په وروستیو پیښو کې تر دېرش زیات کسان وژل شوي دي. په وژل شویو کې پولیس، ملکیان او د دولت مخالفان شامل دي. د جرمني خبري اژانس په حواله نور جزئیات له سالم محمد صالح.
په افغانستان کې شاوخوا دیرش افغان امنیتي پوځیان او دوه ملکیان د طالبانو په وروستیو حملو کې وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس په حواله دغه کسان په تیرو 48 ساعتونو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې وژل شوي. په غزني کې د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې 15 پولیس په دوو ساحو کې د طالبانو په وروستیو حملو کې وژل شوي، خو د والي ویان محمد عارف نوري بیا جلا ارقام وړاندې کوي، وایي چې د وژل شوو پولیسو شمېر تر دې کم دی. ښاغلي نوري ازادي راډیو ته وویل
د دریم امنیتی حوزې عامر لومړی ساران مجیب رحمان محمودی په ګډون نه سرتیری په شهادت رسیدلی دي او شپږ تنه نور هم ټپیان شوي دي. په دغه نشته کې وسلوالو ته هم مرګ ژوب راوښتې ده، خو تر اوسه پورې کرش میره زموږ په لاس کې نشته ده.
په بدخشان ولایت کې بیا د ولایتي شورا ځینې غړو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې وو پولیس پرونه جګړه کې وژل شوی. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظری ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید کړی چې له کبله یې یوه پوستا سقوط شوی او شپږو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله وښتېده. بلخو د بدخشان د ولایتي شورا ځینې غړو ویلي چې وسلوالو طالبانو له تیرې پنجشنبې راهیسې په ارغنج خوا ولسوالۍ کې شاوخوا 40 پولیس محاصره کړي دي. هلته په هلمند کې پر یوه پوستا د وسلوالو طالبانو په حمله کې 15 پولیس وژل شوي دي. د هلمند ولی ویان دا خبر تایید کړی دی. د زابل د ولایتي شورا مشر بیا ویلي چې وسلوالو طالبانو په زابل کې هم و پولیس په جلا حمله کې وژلي او وطنور ټپیان کړي دي. اژانس په لغمان کې د طالبانو په یو راکټي حمله کې د دوو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د ولایت یو ویان ویلي چې په پیښه کې اتنور کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد د پنځمې پر ورځ خبرداری ورکړی چې وسلوالو طالبانو پراخي او شدید حملې ته چمتووالی نیولی د ټینګارو کړی چې افغان ځواکونه باید چمتووالی ولري. د افغانستان دفاع وزارت نن په ویلامیه کې بیا خبر ورکړی چې په تیرو 46 ساعتونو کې د عملیاتو په لړ کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس لیکي که څه هم وسلوالو طالبانو د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سولې په مذاکرو کې برخه اخیستې ده، خو په عین حال کې پر افغان امنیتي ځواکونو لوی حملې هم کړې دي. د بحران نړیوالې ډلې ویلي چې وسلوال طالبان هڅه کوي چې په خپلو لویو حملو سره په سیاسي مذاکرو کې امتیاز ترلاسه کړي.
ویل کېږي چې طالبانو د دې لپاره حملې زیاتې کړې دي چې د سولې په خبرو کې ډېر امتیاز ترلاسه کړي. تیر لمریز کال د افغانستان د سولې بهیر د بېساري پرمختګونو شاهد و. په دغه کال کې د طالبانو او حکومت ترمنځ څو ورځنی اور بند وشو. د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوې، که څه هم تر اوسه افغانان سولې ته نه دي رسېدلي، خو هیلې ورته ډېرې دي. اجمل تورمان په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د افغانستان د سولې بهیر په 1990 مریز کال کې خبر مختګونه درلودل، خو تر اوسه دغه هیواد خلک خپل دغه هیلې او اساسي غوښتنې ته نه دي رسیدلي. په تیرو 10 کلونو کې د لومړي ځل لپاره تیر کال د حکومت او طالبانو ترمنځ موقت اور بند وشو او خلکو د کوچني اختر په درې ورځو کې په سوله کې ژوند تجربه کړ. افغان حکومت په لوی اختر کې هم مشروط اور بند اعلان کړ، خو طالبان ورته د کوچني اختر په شان ژمن پاتې نشول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت وکولای شول چې سوله په اصلي بحث بدل کړي او اوس د سولې موضوع په ملي او نړیواله کچه د ژبو پر سر ده.
حکومت وعدت ملي بازم افتخار داره که صلح یز یک موضوعی که غیر قابل باور بود و مطلق داشته بود امروز در مطرح جامعه افغانستان، منطقه، جامعه بین‌المللی کل حرف صلح رو.
د افغانستان د جګړې د ناروا ګڼلو او د سولې نه د ملاتړ په تړاو په دغه هیواد سعودي عربستان، اندونیزیا او پاکستان کې د دینی عالمانو غونډې په 1990 مریز کال کې د افغان سولې په برخه کې نور پرمختګونه ول. دغه شان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غړیو هم د سعودي عربستان د جدي په خر کې د وی غونډې په جوړولو سره په افغانستان کې جګړه وغندله او د افغانستان د سولې پروسې خپل ملاتړ اعلان کړ. خو هغه څه چې د سولې بهیر ته سا ورکړه، د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زلمی خلیلزاد ټاکل و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې برخه کې ښاغلی خلیلزاد ښه انتخاب وګڼلو. زلمی خلیلزاد د خپل کار په پیل سره په سعودي عربستان او قطر کې طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړې او ورسره د طالبانو یو مهم غړی ملا عبدالغنی برادر هم د پاکستان له زندانه خوشي او په قطر کې د طالبانو د دفتر د رئیس په توګه غوره شو. د افغان ولسمشر دوهم راستیال سرور دانش وای سولې ته رسیدو په خاطر باید هیڅوک او هیڅ لوری یو پر بل ځان لوړ ونه ګڼي او انحصار غوښتنه ونه لري.
صلح نه باید به یک نوع انحصار و بدتری طلبی منجر شود و نه باید کسانی به این اندیشه باشند که به نام صلح به عنوان یک قدرت مسلط بر سرنوشت دیگران حاکم شوند.
په 1990 مریز کال کې سیمه ییز او نړیوال ملاتړ هم له افغان سولې پراخ شو. د ملګرو ملتونو سازمان، بریتانیا، ناټو، روسیې، چین، پاکستان، هند او یو شمېر نور هیوادونو هم اعلان وکړ چې د افغانستان په رهبرۍ د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په څوزلي د سیمې یو شمېر هیوادونو لکه سعودي عربستان، روسیې، چین، متحده عربي اماراتو او پاکستان ته سفرونه وکړل او هڅه یې دا وه چې د افغان سولې په برخه کې د ټولو دغو هیوادونو ملاتړ خپل کړي. ښاغلي خلیلزاد او طالبانو په تیرو څو میاشتو کې 15 پړاوه خبرې وکړې او دواړو خواوو ویلي چې په ځینو مسایلو کې هوکړې ته رسیدلي دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په قطر کې په دې هوکړه چې طالبان به له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي خوښي څرګنده کړه.
گفته میشه که گروه طالب ها به این موافقه کردند که دیگه از گروه های تروریستی حمایت نمی کنند، به همراهشان ارتباط نمی داشته باشند، به شمول القاعده و به همراهشان مخابره می کنند. اگر همین خبری که پخش شده واقعیت داشته باشه که امیدوار هستیم داشته باشد، یک قسمت از مشکل افغانستان
د سولې د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي او د سولې د عالي شورا د دارالانشاد رئیس په توګه د محمد عمر داوودزی ټاکل د افغان سولې په برخه کې په 1990 کال کې بل اقدام و. ښاغلي داوودزی هم تر اوسه پاکستان، چین او ایران ته سفرونه کړي دي او هڅه کوي چې د افغان سولې په برخه کې د دغو هیوادونو ملاتړ خپل کړي. دغه شان د سولې په برخه کې د هڅو په لړ کې کولای شو د مسکو له ناستې هم یادونه وکړو. په دغه ناسته کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نورو سیاسي څیرو او د ګوندونو استازو ګډون کړی و، خو افغان حکومت دا بې ګټې او نمایشي وبلله او ویل چې د افغان حکومت په غیاب کې د دا شان غونډو جوړول به کومه ګټه ونه کړي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری هم قطر او د نورو هیوادونو هغو غونډو ته په اشاره سره چې د افغان حکومت استازو پکې ګډون نه درلود وایي په داشان غونډو کې یوازې تفاهم کیږي نه په خبره توافق.
توافق نهایی و اصلی در مذاکرات مستقیم دولت افغانستان طالبا در مذاکرات صلح افغانستان صورت میگیره. این وایی رو به خیر تمام جناح ها میدانه.
دغه شان افغان حکومت په 1990 مریز کال کې اعلان وکړ چې د سولې مشورتي لوی جرګه جوړوي. په لومړي سر کې ویل شي ول چې دغه جرګه د هود د میاشتې په وروستۍ کې جوړیږي، خو وروسته بیا د سولې عالي شورا ویل چې دا جرګه به د ثور د میاشتې په 9 نیټه جوړه شي. د سولې ولسی حرکتونه هم په دغه کال کې زیات شول چې له دې لړۍ د هلمند د سولې کاروان نه یادونه کولای شو. د دغه کاروان غړیو چې وروسته ډیر شول له هلمند نه تر کابل پلی او له کابل بیا تر مزار شریف پورې پخې بلې سفر وکړ. د دغه حرکت یو غړی ظاهر جان ولیزی وایي دا چې به بالاخره دوی سولې ته ورسوي. د سولې په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم څرګندونې چې ویلي ول په افغانستان کې به یو نوی او هر اړخیز حکومت جوړ شي، د افغان حکومت له غبرګونونو سره مخ شو. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت د یادو څرګندونو په تړاو په کابل کې د پاکستان د سفارت استازی احضار کړ. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې سولې ته د رسیدلو لپاره یوازینۍ لار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي، خو طالبانو تر اوسه دغه وړاندیز ته مثبت ځواب نه دی ویلی. ښاغلی غنی په وار وار دا ویلي حاضر دی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره له خپل سر هم تیر شي، خو ټینګار پر دې دی چې سوله باید په دقت سره وشي.
ما مسئولیت داریم، صلح با عزت و پایدار خواسته اکثریت مطلق مردم افغانستان. پایدار صلح به دیدیت به زمینه برابرکی چی مقابل ملی اهداف ته رسیدو.
خزو بیا د افغان صلح په برخه کې خپل رول کمرنګ ګڼلی دی او د بیلابیلو غونډو په جوړولو سره په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې د وروستیو کلونو را سره وړنې په ځانګړي ډول د خزو په برخه کې باید هیرې نشي. خو د افغان حکومت چارواکو تل ډاډ ورکړی چې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې به په ځانګړي ډول د ښځو په برخه کې پرمختګونه خوندي پاتې کیږي. په ورته وخت کې د سولې د پروسې په برخه کې پر زلمی خلیلزاد د افغانستان د امنیت شورا د سلاحکار حمدالله محب نیوکو چې ګوندي نوموړی غواړي د سولې په خبرو کې افغان حکومت څنډې ته پاتې شي بیلابیل غبرګونونه له ځانه سره درلودل. امریکایي چارواکو په دې تند غبرګونونه وښودل او وی ویل چې په ښاغلي خلیلزاد انتقاد د هغه هیواد په بهرنیو چارو وزارت انتقاد دی. یو شمېر حکومتي او غیر حکومتي کړیو هم د ښاغلي محب د دغو څرګندونو په اړه غبرګونونه درلودل. یو شمېر ورنه ملاتړ وکړ او یو شمېر بیا سلیقوي وبللې، خو هم خلکو ته بیا هر څنګه چې وي سولې ته رسیدل مهم دي. دوی وایي دا د دوی اساسي او یوازینۍ غوښتنه ده.
نه چې سوله وشي خو خره خو ټول مسلمانان دي کنه، ورونه دي کنه، په اسلامي کې ورونه دي، خو دوی د خلکو په خوله باندې وی دي څه به کوو.
په افغانستان کې دوامداره او رانکارو جګړو خلک داسې سولې ته تګی کړي چې په دې تړاو آن یوه وړه خبره او کوچنۍ ناسته هم په نیک فعال نیسي او دغه ارمان ته د رسیدو لپاره یې هیله من کوي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. ستاسو د خوشی په هیله ورزو د دیونی راغلو پیغامونه ته زموږ یو شمېر دوستانو د تل په څیر په خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو څخه شکایتونه راستولې دي او له اړوندو مسولینو څخه غواړي چې دا ستونزې ورهواره کې. د همدې دوستانو پیغامونه په پګرده وورو بیا به نورې ستونزې هم راوخلو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د شکنور د کلي نه ګلدین تا سره په تماس یم. زمونږ غوښتنه دا ده چې د عربا دفترونو والا موږ له به مخکې په 50 پوره 50 افغانۍ باندې 1500 امبیانې راکولې، اوس هغه څلوېښت امبیانې راکمې کړې دي 400 او 600 امبیانې راکوي. همدارنګه په 200 افغانۍ باندې به موږ له پریم زیاته زر پریم لیکونه به راکول د 200 ورځو دپاره. هغه اوس 800 او 500 ملکول راوسي. همدارنګه ټوله فیصدي چې ده ټوله راکمه کړې ده. د افغانستان خلک ډېر غریب خلک دي، بیچاره خلک دي، کار نشته، جون نشته، ګټه نشته، دی بل دسې پیداوار نشته دی. ښه مخکې به کار نه پوره 500 افغانۍ به بیا په هغې کښې 15 افغانۍ زمونږ نه مالې دولت ستانوي 15 موږ ته 15 پاتې کېږي. هغه خو ایسته لاړې اوس پاتې ده کوم 500 افغانۍ به چې موږ انډیانې راخلو دې کښې انډیانې مانه کار چې واچوو
څرنګه مالی لاړ شي، څرنګه دغه دفترونه والا دینبیانی کمیر لا کی، څرنګه په سیستمونه ځان ځان په پالیګي سیستمونه هغه کې څلور او پنځه او لس او شپږ او اته او لس څرنګه غشن دی وړي، نو هیڅ خاور موږ ته نه پاتې کیږي. دولت ته موږ خواهش او تقاضا ده چې دغه شان دي توانونه مخه ونیسي.
السلام علیکم، زه جهاد الله د کونړ ولایت د ترپی د مانوګي دولسوالۍ نه تاسو ته خبرې کوم. زمونږ دلته تقریبا دا یو کار وشو چې مخکې افغان د عربا پایا وه فعال وه، اوس چې کوم دی هغه قطع شوی ده. یو افغان بی سیم پایا ده چې کله پایا کله وي او کله نه وي، بس ډېر مشکلات زمونږ مخ یو، او دلته زړه زمونږ د دا غم وخوړل شي. د ترپی د مانوګي ولسوالۍ نه خبرې کوم. او دغه یو افغان او بي سیم ده چې کوم دی نو بس کله پایا وي او کله نه وي، او ډېر مشکلات سره مو مخ یو، او بس مقصد زمونږ د غم دي زړه درو خوړل شي.
والسلام. السلام علیکم، زه محمد رحمان د پکتیکا برمل ولسوالۍ نن سره په اړیکه کې یم. د مې ستونزې دا دي چې دلته دوه شبکې لوړې دي، یو اتصالات او یو روشان. دا دوه سره شبکې نه فعالې شي، همداسې بارانې وورې خراب کړې، خلته ډېر زیات مشکل دی. دلته موبایل نیټورک نشته، حکومت ته پچار دو چې